کوم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراخلاست. له هر څه مخکې خبرونه واوري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې په 13 اپریل میاشت کې 2.5 لک افغان کډوال په ډیر بد حالت کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو ان ایچ سی آر پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې پر ستنو شویو افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتک پر ازادیو د لګیدلو محدودیتونو له کبله له ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په خپله خوښه، خوندي او باعزته وي. یو ان ایچ سی آر له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان مخ په زیاتېدو بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اپریل په 19 په یو بیان کې وویل چې سلګونه زره افغانان په جبر سره د خطر پر لور استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې معینیت وایي. د دې وزارت یو پلاوی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسېدلی دی. د معینیت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د معین ملا عبدالحق اخوند همکار په مشرۍ پلاوی به د دې سفر پر مهال له قطري چارواکو سره د نشه یي توکو د کنټرول لپاره د ګډو هڅو پر اساس د نظر تبادله وکړي او د همکاریو د پراختیا په اړه به خبرې ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنرۍ برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تګ هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې په نوښت په لومړي وار د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمیر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. تېره اونۍ د سې شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساو پاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د پناځای ټولنه به په روان 2015 کال کې 1500 کسان ومني. روسیه د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په حل کې د منځګړتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل پاکستاني سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په کشمیر کې د روسي برید پر سر د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د خبرو د منځګړتوب وړاندیز وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د سرګی لاوروف او اسحاق ډار په خبرو کې د مسلې ته ځانګړې پاملرنه وشوه. د بیان له مخې په دې خبرو کې ټینګار وشو چې روسیا د کشمیر په پهلګام سیمه کې د اپریل د 22مې له تروریستي حملې وروسته له سیاسي لارې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو ده. ښاغلی لاوروف دوه ورځې مخکې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې هم د سیاسي حل لارې غوښتنه کړې وه. د اپریل په 22مه یوې وسلوالې ډلې د کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او شپږویشت کسان یې چې ډیری هندوان و ووژل. او د برتانیا د تروریزم پر ضد د مبارزې پولیسو پرون 8 کسان چې اوه یې ایراني وګړي دي د تروریزم په 2 جلا پیښو کې ونیول. چارواکي غواړي په عین حال کې دا خبره هم روښانه کړي چې آیا د تورنو کسانو اقدامات د خلکو امنیت ته ګواښ پیښوي که نه. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویټ کوپر پرون خبریالانو ته وویل چې دا 2 جلا عملیات د تروریزم پر ضد د تیرو 2 کلونو له خورا مهمو اقداماتو څخه دي. د دې 2 عملیاتو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لندن ښاري پولیسو پرون د 4 ایراني وګړو په ګډون د 5 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ او ویل چې تورنو کسانو په یوه نامعلوم ځای کې د حملې پلان درلود. د 5م کس د هویت د معلومولو لپاره هڅې هم روانې دي. همداراز 3 نور ایراني وګړي چې عمرونه یې د 9.5 او 15 کلونو ترمنځ دي پرون په لندن کې د جلا عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. په لندن کې د ایران سفارت د دې کسانو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پری هیلچ ټول جوړ غوسیت من بیاست شرا خلاص دی ولسم چورګی و ولسم لوسته راځو نن یو نوی موضوع شروع کو. په دا سفر کې کومه موږ او تاسې به شمزي حیوانات او د هغوی سیستمونه یو د بل سره پرتله کو او د دې کم ځانګړتیاوې چې دی هغه به وپیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شبې شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدنو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان پوکو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیایمې صفې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړښت لري، مګر ځینی ډیر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینی په اوبو کې ژوند کوي او ځینی په چاپیریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف ډولونه لري. په دې کې رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جورو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاو وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنی ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دې وجود چې دی نرم او پوستي، او دی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګېډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تناظر لري، یعنی دغه د دوی ټول دوار خواوی چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دوار فعالیت سره رسی. او دوی چې دی دغه دوار خزه برخه چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو د پاره یا هم د شکار کولو د پاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغو برخو کې چې لري وجود لري. او دی کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی و منتل ته خلاص دي، او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځینې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه، او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدده پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټي چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټي چې دي څلور غوټي لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټي وجود لري. او همدارنګه د شلو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري، چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنې دا ټول حسي غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی ډولونه چې دی د غوس خې یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی هغه سکلیټ دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی د دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي بهرنۍ برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغه حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل هغه کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پات دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دی چې کولای شي هیڅ کول شي یعنی هیڅ غړې په هغه ځای کې قرار لري او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی اریته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي چې د حزون ډېری نیوي چې دی هغه لک د غواګي یا سلاک او بل چې دی د سلاک په نامه سره دیږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رازو دوه پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوه پلی یا بای ولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادیږي او دوی دوه پلی دي. رازو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسته پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخې مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پانته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل پزان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغه په واسطه چې کېږي بیرته د سره تر میمیجه. او همدارنګ کچیر د خارج څخه د داخل اضافي مواد ورسه دی د دې عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېر کیشته د هغه څخه مرغلیر جوړیږي او په مختلفو نری کې د دې څخه د مختلفو شاوو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. رازو د پاسته بدن او اهمیت وای پاسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیز آسیایی امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګ د دې ځینې نور چې دی ايدن د ايدن د لور له عمله ډېر ارزښت لري همدارنګ دوه پلی چې د چې ملغره له جوړې دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګ د حزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه حزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی یعنی دوی چې دی نباتات لمنځ وړي او هغوی د کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې رازو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو کړي را بند لرونکي چنجان چې دی د انلیدا په نامه سره هم یادیږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومی شي دغه کم ژوندۍ موجودات چې دی د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کریب بنلرونکو چنجانو فایلم روسه د دې ځنګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځنګړتیاوې لري. دوی هم چې دې دوه اړخیزه تناظر لري او پرته د ژور څخه ژور چې د دې د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټول چې دې د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوی دی او همدارنګه دوی چې دې بدن یې نمجن دی ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دی د نازک کیټیکل په واسطه پوښل شوی او کیټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجودات او چې داس مخنیوي کوي نو ځکه د دوی جوړښت هم چې دی دغه عمل نمجن دی او د دوی هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دوی د کوم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري او د دې د ویني دوران چې دی تړلې دوران دی یعنی د دې په داخل کې د ویني دوران چې کې صورت نیسي همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخه چې دی ویني رسې جوابته زړه ته ویني رسیدل هم دغه رقم سره رسیږي یعنی یو تړلې دوران خپل په منځ کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس scheme او همدارنګ دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګ د دوی کم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري همدارنګ حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور رو کارون د پاره ورسخه استفاده کوي دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډه و سره سر خلاصوي اوسه موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو د کډی لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدونی یا ملسکا فایلم او پیژندې همدارنګه د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې راځو دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس نه په ځینو کې کوم کلاسونه دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویله هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعه چې په شد دا سره وکړي کوم موضوع چې ولکې خپل مطالعه د نور زیاتولو د پاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي ترڅو د دې هغه نراتونکو کوم وستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغه مو د ست سر خلاصيږي او د دې کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دې د ځنګړتیا اوسخه د هغه په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږئ په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ لومړی پښتنه ده د پاستا بدنو ځنګړتیاوي څه شي دي دویمه پښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي هم درنګ د دوی ډولونه مو ویل چې دی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم ویل چې څه ډول یو جوړښت دی درلودي د دې جوړښت مکمل بیان کړی او دریمه اخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلهي د دوه پلهي یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي سسې ټول د توجه څخه نری نری مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي چې ټوله جوړو او صحت مند بیا شرح خلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوسته نن ورځ راځو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سره ترسره کوي لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلات پیژندل او کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لمړی وظیفه چې وه هغه چې و د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پرې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس تاسو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي دي، خپل نیورون چې څخه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ استاد درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پرې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی، چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي، یعنی مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږم. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي، او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این ای ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې ده د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیروت د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروټین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي. او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل ماده دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپل یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکې کې صورت ونیسي. یعنی په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه با د دوهمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی، یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري. او دوی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ټرانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري.
ورپسې جنډرایټ 2 دا سپای نونه دی چې دا سپایونه چې دی د جنډرایټ په ساته کې د کوچني سپاینز په داسې شتون لري چې د نو نیورونونو سره اړیکه نیسي او دا سپایونه چې دی د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنی جنډرایټونه چې دی ډېر اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکزون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاو کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغون دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوی ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي تر څو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنی اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنډرایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونه ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنولکي نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کې پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخه په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونونه برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا د پاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځندې سرته رسول چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیاو کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکي تر هدف تر حجرې پورې رسوي او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه دنډرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکي ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم ساینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غده چې کوم مواد تولیدي هورمونونه تولیدي هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خمالمیږي چې د دې عصبي سیستم د ننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلي لرونکی دی او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لښتوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو ساینپس وایي ساینپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي د فضا چې خالیګه چې دوی ترمنځ واقع ده هغه د ساینپس په نامه یادیږي چې دوی د پاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د ساینپس وروسته یا د عصبي انګیزو لږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه څڅول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي دغه رقم کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي او غوښ خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي یعنی نور خواته نزه دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسي هغه یو خود ودی انکشاف سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیم ولې همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په دمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او دوبو اندازه شکی ثابت ساتي او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره ترسره لپاره د بدن مجبور کول دي. کله چې حسي نیورون اولیش د ونسي او عصبي سیستم ته حالت دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون شکی ش تولیدي او خپل د هدف حجره ته ځان رسي. په هر خرني برخه کې درې پښتني لومړنی پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده ساینپس ته ویل کیږي واضح کړي او اخرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي. ساس ټول ته توجه ښه نری نری منن.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په خبرونه کې زما ملمه ده. مدقق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلې شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه دسي ته هر وخت غوړې نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا دسې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دیوی گلدانی جو لری سی پا گلدان که او گل پرورش چوار کی او کوایی سی پا غطا کسا منده نیالگی که نوی دا لمرای کار دا سی خلک کولای سی او دا دیر نمصرف والی او کم مصرف بنده دا کار کولای سی خود دیده سر پا خواه که دیر مهم دا دا سی موگا دا که نولی نیالگی و چنگ روزن و چنگ پالن و دوی تا چنگ دی کال پا جریان که بیاو حتمی نه داسې موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا داسې یو نیالګی کینو ولې هغه په ثمر ورسو ده اوله خبر ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په ښاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولی سو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولی سو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دو سي چاپېریال ککړ کړي دغه عضوي مواد په حقیقت کې افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد چې دي دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولی سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولی سي چې هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېره
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات و فضله مواد عباس نزی هم ده سون مواد لدین استفاده که خلق او گرت دیدی لیرون یا لپادشون و نه بیاده پا خورا بندی بدلی یا اگه که موضوع تو خبر پیو که کونه که اون خلق دومره پا هوای لری لغون استفاده که استونزی پا خارو که دی دیدی سر پسان که سی بهترین کار کولی سو دی کال سر در پا دی وقت که در پلاستیک نه کم استفاده و
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا تر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګورې د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا چې موږ د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کو موږ اکثرا هیوادوال د زباله ټوله په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټي هم پراته وي په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراته وي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او دا هلته ور واچوو پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه که نه حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی سو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دی کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوی سو کچیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل دی راتلي.
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک ژوند کوي دوی یوه آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زباله خپل هر ورځ هلته راوړي لدينا سيزاي كي التوا تشي دو دير زياده خوره دو توليد وايسي بتناسب دي سي يو كور بتناي باندي دا خوري تديليكي ولي وړو کي مديريات غوړي سي خلکو کي د احساس څنګه پیدا کو څنګه د احساس د درک د مسوليت هو کي ستګه کار کي سهم واخلي لدينا سي دغه
نو خو پدې خو يعني مادي ګټه هم کوي يعني مالي ګټه ځکه چې کولش تي استفاده ترک بل
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت سه په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای او سیالته د حیوانات زبح کول لکه کشترګای او تویل د حیوانات نو دغه ښه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړه دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سه په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ترې راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي دا فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بار سره دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزانو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیده ولوېده دغه د اوبو جریان سره راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیر هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شان کچیر زموږ یو ډول نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي یعنې د ریوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک نه شي کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دغه کچیره په وړو وړو غټو باندې بدله کی او د پیوزي کې کی دي د خلکه اخلي د خلکه ټولې تر بل اخره وړي بدن ته د بیا ویلې کی لته به مختلف نور استفاده تر کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د دبیان هم شته قوتيان فرزندی پیپسی و دنور قوتيان و دبیان لدغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وسدي
وری دغه مواد غیر عضوي عضوي مواد چې دی دا په مجموع کې دا په غدنه عام بیا استفاده کیږي ولې چې د مدیریت سي دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي که چیرې تاسو دغه خالي قوتيان کاغذی وی او یا که د المونیم وی دا د پیپسی وی د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه یي دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښاره ټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا د خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازار ته خلک سینی دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به په ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره له چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې له خاطر چې لټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یو بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وي ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت به د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې به وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده
دغه اتل یو ته ګوري بل بل ته ګوري مثلا یوه کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دی پیسې مه ترې اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و خلکو دا کار کوو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او بالاخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده دغه خلکو به دا بېرته خرڅول دوی ته ښه منبعد عاید وه ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت وي چې دا موږ حکومت سره کومک کوو دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي باید ملکي خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت بې وخته تیز بارانونه وري، بیا دا اوبه بند کړي وي، بیا دا اوبه په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه چې ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسی کئی ہے، ولی دا پاکت کی داسی ندا دا دی کابل دی خار دی ویالو بندخت ما مخی اشاره ہوتا اوپرا دیدی طول سی ورسی امدہ عامل سی وی گوری ویالی تا ورسی دا پلاستیکی کسوری دیسی دا بندی کری او دا پلاستیکی کسوری دیسی دا ما استفاده تر کردی پل کوری کور که پا تر کردی برد تر کردی دا بالاخره بیروی شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده، بل اخر شمال وړې ده ویالې بند او غټه ستونزه یې په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دي د غټو خارو اوسیدونکي بیا ستونزې سره مخ دي، سلاري بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې کچېرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه په کمېدو ده.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی، دا د موټرو مینځل دې کم کړي او بیا چې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې دا اوبه ضایع نه سي او بالاخره دا اوبه تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، دا اوبه بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او د ډیر زیات یو په دې کې مصرف کی ډیر نور لارې دی یو بده د درست استفادې لپاره سیسمو یو یو ډول باید غته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا کچېره څوک په کور کې بوتي لري چمنونه لري د دوه د اوبو لګولو د یاري لپاره باید توجه وکړي په د کور دننه په روزمره ژوند کې سیسمو ګل اوبو استفاده کوو کاو داس کوو ک په خپل ځان منځو یا کالی منځو د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي سي ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
موږ باید وسپموي د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ستاسو رښتیا دغه بوټي اوبو ته ضرورت لري کنه لري؟ اکثره ما داسې لیدلی دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا موږ ورکوي هغه ګټه نه کوي.
او بیا غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر
کوي. غرمه ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیرېږي بیرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسي دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي دي، نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
د ډیر زیات هغه د خصوصا مثلا چیرې موږ تاسو سره روزان مینځو، اکثره خلک د سی خصوصا په خاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پر اخوسي ډېر لذت وړي، او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بیرته د موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زبور مالیدلې دي خپل ویلې په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي، نو هغه سې وچ سې بیرته هغه سې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي چې بار سره دا یو بل سره تړلې دي، که یوې مسلې باندې بحث کړې بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متخیق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوسه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې که چیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ، او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلې کانکریټ کړي، سیمټ کړي دي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلې ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو، او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي. متر قطر ولري او 2 متر جوري په دغه کې ډيري ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب او به کچره ذخیره کی د دې باران او به او د پر تدریج سره د اوبو لاندې د مزکی لاندې به جذب سي د په دغه محل کې د دمزکی لاندې واټر ټیبل سي ورته وي د اوبو ساته د مزکی لاندې د راپورته کیږي بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي یعنې دا یوه طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه 2 متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه ام دې تور برابر کې حتی د دې څاکو په چیرې دوی په کورونو کې کم دي امکان لري چې یو دوه کال کې برته څاګانې راپورته شي او وبس زیات شي پکې څنګه ام داسې نه ده
دا خو اکثره خلک د فکر کوي چې دې ته لکه د مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو کدا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر ویلې د هم له وبس ذخیره کې زموږ مې نه په راتلونکو دوه درې څلور کارو کې دا ډیره زیاته ګټه کوي دا یعنی یوه طریقه ده هغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث دی یو فریضه ځان ته وګرځي.
آزادي رادیو